اتوبجه شوی احمد شبریم سلامونه د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه کې وړاندې ازادي میلمه لرو تاسو ته خو مخکې تر دې چې خبرونه ته مخه کړو خبرونه د امریکا د اساسو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د سپتمبر په 14مه د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن یو اجتماعي غونډه ته احضار کړی چې په 2021 کال کې له افغانستان په ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د دې کمیټې پوښتنو ته ځواب ووایي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې د کمیټې په یو اعلامیه کې وویل که بلینکن د غونډې ته حاضر نشي نو د کمیټې مشر به په یو راپور کې د استازو جرګې ته سپارښتنه وکړي چې هغه د دې کمیټې احضاریه ته په سپکاوي تورن کړي. د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه چې آیا بلینکن په دې غونډه کې برخه واخلي کنه رسمان څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د کرنې وزارت د قوشتېپې کانال اړوند ساحې د خاورې د ازموینې د پروګرام د پیلېدو خبر ورکړ. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي تلویزیون د خبر له مخې د وزارت ویلي چې د دغه پروګرام په ترڅ کې به چې د خاورې پیژندنې د ریاست د شپږکسیز متخصص ټیم لخوا پر مخ وړل کیږي د دې کانال اړوند ځمکو د خاورې نمونې اخیستل کیږي تر څو معلومه شي چې کوم وړ بوټی پکې کرل کیدی شي او همدارنګه به د فرعي کانالونو د ډیزاین طرحه چمتو کیږي. ویل شوي چې دا پروګرام به په دوو میاشتو کې بشپړ شي. په پاکستان کې به محکمې پرون پنځشنبه یوې مسیحي مېرمنې ته په ټولنیزو رسنیو کې مقدساتو ته د سپکاوي محتوا د خپرولو په تور د مرګ سزا واوروله. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې دا یوه نادره سزا ده چې په پاکستان کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي په اقلیت پورې تړلې یوې مېرمنې ته ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د محکمې قاضي افزا ماجوکا اعلان وکړ چې شګفته کرن څلور کاله مخکې د واتساپ له لارې د یو پوسټ په شریکولو سره چې هغه د اسلام ستر پیغمبر ته سپکاوی بلل شوی مجرمه و پیشندل شوه. کرن چې عمر شاوخوا دېرش کاله او د څلورو اولادونو مور ده محاکمې یې درې کاله وخت ونیو. د هغې مدافع وکیل ویلي چې میرمن کرن حق لري چې د محکمې د دغې پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړي. د اسپانیا صدراعظم په منځني ختیځ کې د شخړو د کمېدو غوښتنه وکړه. پیدرو سانچز وروسته تر دې په منځني ختیځ کې د شخړو زیاتېدو ته اندېښنه ښکاره کړه چې لبنان وویل په مخابراتي وسایلو کې د چاودنو له امله 30 تنه وژل شوي دي. سانچز پرون د فلسطیني ادارې د مشر محمود عباس کوربه او له هغه سره ګډې خبرې غونډې ته وویل په لبنان کې د شخړو د زیاتېدو خطر خورا زیات شوی او په کار ده چې له زغمه کار واخیستل شي او د سولې لپاره هڅې وشي. د افغانستان او جنوبي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې به نن 500 واره دوهمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کړي. دا لوبه د متحد عربي اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. د چهارشنبې پر ورځ لومړنۍ لوبه افغانستان د شپږو وکټو په توپیر وګټله. د افغانستان او جنوبي افریقا ترمنځ به د دې لړۍ دریم او وروستۍ لوبه د یکشنبې پر ورځ وشي. او ټاکل شوی چې د افغانستان د فوتسال ملي لوبډله د 2024 کال د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې درېمه لوبه سبا شنبه له اوکراین سره وکړي. افغانستان د دغو سیالیو په لړ کې لومړی لوبه له ګواتیمالا وګټله او دوهمه لوبه د چهارشنبه په ورځ ارجنټاین ته وبایلوده. د فوتسال د نړیوال جام سیالۍ د سپتمبر په 14مه په ازبکستان کې پیل شوې ده.
آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نن زه اسمت ساروان د آزادی رادیو له میلمه سره خواله کوم. زموږ میلمه یو داسې کس دی چې په ډیرو خواریو او تکلیفونو یې زده کړې کړي. په ژوند کې ډیرې تودې سړې لیدلې او څو ځلې مهاجرت ته اړ شوی دی. دی په خپل ځان در پیژني.
لومړی سر کې تاسو ته څاروان صاحب او د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه نقیب احمد اتل نومیږم. په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د بیسودو ولسوالۍ اړوند د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې زیږیدلی. زده کړې مې تر اتم ټولګي د پاکستان په یو ښوونځي کې وکړې او بیا له هغه ځای چې کله بیرته هیواد ته راستانه شو دلته مې د پاتې زده کړې سرته ورسولې د وزیر محمد ګل خان په لیسه کې او د هغې نه وروسته د ننګرهار پوهنتون د تعلیم و تربیې ښوونځي د پښتو څانګې نه فارغ شومه البته په کادر کې او بیا په 1994 کال کې مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو ادبیاتو پوهنځي نه ماسټري واخیستله.
تاسو یادونه وکړه چې پاکستان ته لاړی و موده هلته وی لومړنۍ زده کړې مو هلته وکړې، دا کوم کلونو او څومره موده مو هلته تیره کړه؟
دا خو دلته چې کله افغانستان کې 50 کلونو کې ساړه دول راغی، دغه وخت بیا موږ مجبور شو چې وطن پریدو لاړ شو پاکستان ته. نو بیا تقریبا هلته موږ 14 کاله تیر کړل، او بیرته چې کله دلته مجاهدین واک ته ورسېدل هغه وخت بیرته راستانه شو وطن ته راغلو، او پاکستان کې تقریبا 14 کاله تیر کړل.
بیا چې بیرته وطن ته راغلی نو څنګه درس ته مو دوام ورکړل او کوم کار پیل کړ؟
بیا نو چې وطن ته راغلو پاتې زده کړې مې دلته وکړې، او هغې نه وروسته بیا مختلفې دندې شوې. کله چې زه د لیسې د دورې نه فارغ شوم هغه وخت کې د ولسمشر کرزي لنډمهاله دوره وه، او د مامورینو کمښت په ډېری دولتي ادارو کې. نو زم د ننګرهار په استیناف تارنوالۍ کې د مامور په توګه مقرر شوم، او تقریبا 2 کاله مې دا دنده ترسره کړه. بیا په کې شپږ میاشتو کې تقریبا ما ترفیع وکړه او مدیر شوم. د هغې نه وروسته نو بیا پوهنتون ته لاړم، پوهنتون ته چې لاړم وظیفه مې پرېښوده، درسونه هلته زیات و، بیا ما د پوهنتون سره وظیفه نه شوه کولی. بیا چې کله دا د رسنیو بازار تود شو په افغانستان کې، دا چاپي رسنۍ او برېښنایي رسنۍ او همدارنګه دا رادیوګانې رامنځته شوې، نو ما بیا دلته د میډیوټیک په نامه یو دفتر و، هغې سره په ننګرهار کې کار شروع کړ. یو مجله هغې سره مې کار کوو د نننی افغانستان په نامه. د هغې نه وروسته بیا په ننګرهار کې کلید راډیو جوړه شوه، او د لومړي ځل لپاره بیا ما د کلید راډیو سره دنده پیل کړه. په زمن کې نورو رسنیو سره ما کار کاوه. تقریبا 15 کاله مې دلته د المان د یوې ادارې سره کار وکړ، تحقیقي ژورنالیزم په برخه کې. او موږ یو انګلیسي ویبسایټ لرو په نامه د افغانستان ټوډی، دې کې هم د افغانستان د بېلابېلو برخو نه څېړنیز راپورونه چمتو کول او خپرول. نو دا وظیفې روانې وي تر جمهوریت سقوطه پورې.
د جمهوریت له سقوطه وروسته بیا
نو دا غنه را وروسته زه را کډوال شوم، خپل ادارې دلته را وستم المان ته. دوی سره چې ما په ژورنالیزم کې کار کړی او نورو همکارانو سره یو ځای راغلو، او اوس دلته له خپلې کورنۍ سره اوسېږم.
تل صاحب، تاسې د ډېرو نورو افغانانو په شان شرایطو کله یوه ځای ته کله بل ته بولي است، تاسو ته په خپله دا سفرونه دا مهاجرتونه څنګه ښکاري؟
یو کو رښتیا هم د افغانانو ژوند د نورې نړۍ د خلکو سره ډېر توپیر لري. اول په دې چاپیریال کې زه رالوی شوی یم چې هلته واقعا هغه وخت د ژوند د سانتوي بیخي کمې وي یا په نشت حساب وي. زه به دا د خپل ژوند لږه کیسه هم درته وکړم که د ځینو ځوانانو دپاره د درس او یا د هغه لارښوونې سبب وګرځي. زه د مور او پلار یو زوی یم، څاروان صاحب، بل ورور مې نه و او بل تره مې نه درلوده، او داسې نږدې خواخوږي هم بل څوک نه و. نو زما پلار چې و هغه دیخان و، دیخانۍ کوله، ما به مور سره پټي کې کار کوو. بیا نو پلار مې کوشش کوو چې ما باندې درس ووایي او مکتب ته مې ولېږي، په هر قیمت چې کېږي به ته لاړ شي. نو ما رښتیا هم ځان سره دا هوډ وکړ چې زه باید درس وایم، او زه خوشبختانه چې د اول صرف نه ولومره د پوهنتون تر فراغته پورې پوهنتون نه ولومره فارغ شوم. نو دا زما خپله لیونۍ مینه وه د درس سره. بیا په دې جریان کې داسې وخت راغی چې ویل تا ته موږ باید کوژده وکړو، ځکه مور مې وه، پلار مې وه، زه په کور کې اوسېدو، هغوی عمرونه خوړلي وو او نور یعنی کمزوري شوي وو. بیا ما ورته وویل سمه ده. نو ما ته یې کوژده وکړه، او بیا څه موده وروسته مې واده وکړ. کله مې چې واده وکړ بیا د واده په 10 میاشت تقریبا همدغسې زما میرمن وفات شوه ناڅاپي. ما چې وفات شو بیا نو دا یو بل کړاو زمونږ لپاره. هغې نه وروسته مې یو څه موده یو شپږ میاشتې وروسته مې ورپسې مور هم وفات شوه، بیا مې یو څو میاشتې وروسته پسې پلار هم وفات شوه. مطلب ما ډېر دردونه او کړاوونه ولیدل. په دې منځ کې مې یوه مشره خور وه، هغه هم وفات شوه. د هغې نه مې یو دوه ترورګانې وې، هغه هم وفات شوه. نو زه ځانته وم او دا غمونه او کړاوونه دا ډېر زیات و را باندې. نو په یو کال کې چې ما حساب وکړ تقریبا یو کال کې څه د پاسه یو نیم کال شاوخوا زما د کوره چې څوک پکې وم نه ومړي ووتل. نو دا د داسې یو چا دپاره ډېره سخت دی چې بل خواخوږي هم ونه لري، څوک د لاس نیوی هم نه کوي. په اقتصادي لحاظ هم انسان ژوبلي. نو هغه یو متل پښتانه کوي چې د غریب سړي دپاره خپله غریبي مرګ دی. بیا ما خپل همت د همدې ستونزو په وخت کې د لاسه ور نه کوو، دا مې ښه وګڼله. ومې پتیله چې زه باید مخ ته لاړ شم او د نورو خلکو ته وښیم چې بې کس او بې وسه انسان په ټولنه کې څنګه راپورته کېدای شي، څنګه مخ ته تلی شي، څنګه په پښو ودرېدی شي او څنګه پرمختګ کولی شي، څنګه ژوند جوړولی شي او څنګه نورو ته د ژوند کولو لارې چارې ښودلی شي. نو بالاخره تصمیم مې ونیو. تاسې باور وکړئ زموږ کلی د دغه نه ډېر لرې دی، د جلال آباد نه، د ښار نه، چې 15 کیلومتره یو خوا ما پیاده پوهنتون ته مزل کوو، 15 یعنی بلې خوا نه. هره ورځ ما 30 کیلومتره لاره وهله پیاده. زه به پوهنتون ته راتلم، ما سره به د لارې کرام نه و، ځکه بل کار او روزګار نه و. زموږ د کلي ولس د دیخانۍ او د لاس مزدورۍ ژوند و. نو ځینو خلکو هغه وخت کې زما لپاره دا جالبه و چې ځینو خلکو به ویل دې مشرانو پخوانیو چا به چې زده کړې نه وي کړې چې دا لیونی دی، ته ورسار ځي او کتابونه ورسره. یو ورځ یو د کلي یو مشر و، زه روان یم سهار وختي، نو لمر څرک سره به روانېدم چې ورسېږم خپل وخت پوهنتون ته درس ته. نو دلته لګیا دی واښه کوي د خپل مال دپاره، دغه مالونه چې ساتي نه پوهېږم چې څه و. ما ته وته چېرته چې دار ورځې کتابونه لاس کې نیولې روانې. ما ورته وویل زه خو پوهنتون ته ځم کاکا. نو وایي پوهنتون څه شي ته وایي؟ ما ورته وویل پخوا به چې ورته فاکولته ویلې. سړی په خندا شو، یو ډول تمسخرې مو وکړ. ما ته وویل چې ستا پلار پوهنتون ویلی که نیکه دې پوهنتون ویلی دی؟ وایي غریب سړی، ما ته وایي خپله مزدوري غریبي کوم. ما ورته وویل غریبي هم کوم، لګیا یم خپله دیقاني هم کوم او مزدوري چې پیدا شي مزدوري هم کوم، خو پوهنتون نه پرېږدم. بیا داسې وخت راغی چې ما به یعنی مزدوري مې کوله پس وخته د شپې د خوانه او سهار مې پوهنتون ویلی. زما دا خپل همت و چې پوهنتون په وخت کې ما وویل چې زه هلته مقرر شوم، په وظایفو باندې وظیفې لاسته راغلې، ښې وظیفې مې وکړې. حتی بیا داسې وخت راغی ټولو خلکو لی چې وایي دا خو بله ورځ دغ هلته پیاده به روان و، یا به بایسیکل روان و، یا به ورسره د لارې کران و، یا به څنګه و، که نه دا کیسې به خلکو کولې. نو ما ورته وویل دا هر څه همت غواړي. نه مې چا ته لاس نیولی، نه مې د چا نه پیسې غوښتې خیرات چې ما سره مرسته وکړي. په خپل مټ مې ګټلې او خپل ځان مې رسولی دی.
سید آزادی میلما خواله اوری. زموش میلما لیکوال او ژورنالیست نقیب احمد اتل دی.
او نورو تم داوی مشه دا غریبی چې دا د پرمختګ خند هیڅ کړه نشي کېده. تاسو باید دا ومنئ چې یو څوک کار کوي، مزدوري کوي، ورسره پوهنتون هم ویلی شي، ورسره نور درسونه هم ویلی شي. نو بیا داسې وخت راغی چې په ننګرهار کې په یوازې سر باندې ما 15 وظیفې سر ته رسولې. 15 د شپې ناوخته به کور ته راتلم. حتی ځینو ملګرو راته دا خبره کوله چې تاسې روزي ورکه کړې ده. بیا ما ورته وویل چې نه، دا یو وخت یو فرصت یو چانس وي او زه باید د دې چانس نه زمي استفاده وکړم.
د هغه وخت ژوند د اوسني سره څنګه مقایسه کوي؟
د دې چې د المان ژوند دا متفاوت دی، ماشینی ژوند چې خلک ورته وایي هماغسې ژوند دی. په وطن کې بیا زه چې کله د خپلو اولادونو ته دلته قصه کوم چې هلته د دې نه دا ژوند ډېر سخت و. دلته اسانتیاوې د ژوند ډېرې برابرې دي. هلته داسې وخت به راغی چې د تېرو طالبانو په نظام کې مونږ ډوډۍ